په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زنوري اسنوري مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي
د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
له دې خبرداري د طالبانو هدف څه دی؟
دغه وینا او دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کام ایر هوایي شرکت پر هغه عمل سخت په غوسه دي چې ویل کېږي د خبریالانو په نوم لیوې الوتنې په ګټه اخیستو یې بهر ته د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ایستلي.
کامیر شرکت د خبریالانو په حق کې ستره جفا کړې ده، لوی جال تر سره کړی دی.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د پخوانیو جنگ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو.
دا ماین باندې په تاسو سره درې کوټې په کونسي ویډیا دواړه په شهر غواړي.
د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د تاسو د ورکوښو ځانو د لټي پروګرام هم مهروي خو خبرونه لمړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړې چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا نړیوال ټولن لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. او جرمني نن په انتخاب او د جرمني خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځانه ناشته وټاکي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړې چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. امیر خان متقینن په دې اړه څرګندونې کړې، ویلي دي چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نشي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي سي، دلته ولس وکاله ځوان ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپلې وروستۍ اعلامیه کې ویلي په دې هیواد کې د ښځو او نور افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې لارې کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لوري د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبره وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې دي د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف همداراز وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لري کړی او کنه.
د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې اوسنی بندیزونه داسې اړیکې نه منع کوي، برعکس اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تجدید سي، د دې لپاره چې سیاسي پروسه مخته ولاړه سي، او دا چاره له طالبانو سره له کار او زموږ له اړیکو پرته ممکنه نه ده.
لاوروف په یو خبری کانفرنس کې د غراز ویل د تروس له هیڅ نه دی اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې غوښتي چې وسپکار د چ پر طالبانو لګول شوی بندیزونه کم یا بیخیل لري شي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لری کولو یا لګولو کې مهم رول لري، یو ل 15 دایمي غړو هیوادونو څخه دی. د روسیه تاس خبری اژانس رپورت لمخې د روسیه د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل چې د بندیزونه له طالبانو سره د مسکو پر ارتباطاتو هیڅ غیزه نه لري. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي طالبان په عمومي اسامبله کې ګډونه وینا نشي کولای. ستيفن دوجاریک ویلي د دوشنبه پورس په عمومي اسامبله کې په رسمي توګه غلام محمد ساقسه د افغانستان په استازیتوب وینا کوي. اسحاق سید د افغانستان د تور تیر حکومت سفیر چې لا پر خپل څوکۍ پاتې دي. سره لدی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید ملګر ملتونو سرمنشي ته په لیک کې له هغه وخت چې د طالبانو استازیتوب ته په عمومي اسمبلی کې د ګډون وینا اجازه ورکړي خو ملګر ملتونو لا په دې اړه پریکړه نه ده کړې. دا ملګر ملتونو د اعتبار بخنې کمیټي هم د افغانستان په تړاو کوم ناسته او پریکړه نه ده کړې. په دې معنی چې د افغانستان د پوخنی حکومت استازي محمد اسحاق زای په خپل ځای دی. د ریپورټونو لمخې طالبان د خپل سیاسي دفتر غړي او غیان سهیل شاین په ملګر ملتونو کې د خپل سفیر په توګه نومول چې لا ورسره ملګر ملتونو موافقه نه ده کړې. لازادي رادیو نه خبرونه اوري. د جرمنی خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځای ناستي غوړه کړی. میرمن مرکل چې لشپاړس کلون راهیسی د جرمنی صدر اعظم د خپل ډیموکرات مسیحي ګوند مشر آرمین لاش د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یو وینا کې ویل د دې لپاره چې په جرمنی کې ثبات دوام وکړي باید آرمین لاش صدر اعظم شي. خو د لاش سیال الاف شولتس چې وست جرمنی د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې ویل وست جرمنی لپاره د یوې نوې پایلامې وخت دی. د جرمنی تر شپېتو میلیونو ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له روسیې نه د هوا د لا زیاتو دفاعي سیستمونو په اخیستلو خبر کوي. دا کار ممکن واشنگتن لا ناراحت کړي. ترکیه چې د ناتو غړی هیواد دی د اف 15 در چنګي الوتکلو پروګرام څخه استل شوی دی. وروسته لاغې شنقری په 2019 میلادي کال کې له روسیې څخه اس سالور سوا هوایی دفاعی سیستم بو پیره د دې هواد د دفاع وزارت چارواکي له بندیزونو سره مخ شول. متحده ایالات وایي چې روسي له دې سیستم د ناتو د نن کار خسل د اف 15 در جنگي الوتکو لپاره غواخته. دا خبرونه
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه ولولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبرداري ورکوي ک پر دوی فشارونه نړیوالو فشارونه دوام وکړي لدی وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړی ته ګواخ پېښولای شي. امیر خان متخی که هم لنری والی طولن سره دی خو اړیکو هیله څرګنده کړه خو وی ویل د فشار راوستو تیرې ناکام تجربه به تکرار نشي. د پتا سال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپل ورسته اعلان کوي ویل په دې هیواد کې د خزو او نور افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې ممکنې لارې ګټه واخلي. نور په دې رپورت کې
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنې حکومت د یو شمیر هیوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولی. که څه هم خاغله متقی دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه لتر هغه ډلو سره د اړیکو پرې کون د یو ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چا وي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دو اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار آپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او کدلته نظام کوي سي دلته ولسو کال زول ولري تبر ټول دنیا په کټه
خایل دې سرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې تر هغه ډلو بیا ځلی خوندیتوب او امن پټنځایو نوي. هغه غواخت یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیخي په څیر د نورو هغو تکرار ته زمينه برابرول شي. د دې غواخ په اړه لاله وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې اندېښنه خودلې ده. دا اندېښنې داسې مهال څرګندې کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خو اړیکو جوړولو په لټه کې دي او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بیلابیل سطحه تماسونه هم پیل کړي، خو تر څنګ یې طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د هواري لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نشي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل وروستي اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندوی لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د خوځو لګاکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی، خدای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه مخکې د سیاسي چارو لپو زردشت شم سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي متقی دغه خبرداری څه ډول ارزوي او له هغوی څخه هدف څوک دی. متقی ویلي که نړیوال فشارونه زیات کړي له دې وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
طبعا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر یو غیر مستقیم اختار او تویل شو مستقیما، خو دوی هدف به دایشی ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د غي حضور او د غي د فعالیتونو په اړه احتیاط کار اخلي، خو عمدتا نو دایش ته او یو هدف پورې رښتیا هم دی ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د دایش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بل زیاتیږي. او کوم چې تر د طالبانو په خانه فعالیت شید 2001 کال نه روسته د دوی نظام چپاشو نو څو کال ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کی، اما د طالبانو د دازل راتګ نه روسته په څو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړ او ورستر بلی د زیاتیږي. او د دې تشويش ته چې داعش چې په محدودی منطقه کې د افغانستانو هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدلی شي، نو دا تابند د تشويش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو د غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
لکه چې طالبان وخت تر رسیدلی فکر نه کوي چې د متقید دغه څرګندونې په زغرده په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونې کوي چې طالبان ناراضه کړي دي.
او طبعاً طالبان که څه هم د ډیر زیات تیز هم نشیټلې ځکه چې نړۍ تر اوسه بیا په ځانګړې توګه امریکا تر اوسه د هغې نه زیات څه نه دي غوښتي کوم ژمنې چې طالبانو د دوهې په تړون کې کړي دي. په هماغه ژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، بیا د دې تر څنګ د امریکا لپاره تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي، استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د هغې د پاره ونه کارول شي، نو دا غژمن دي چې امریکا او نړیوال د دینه د اومدي توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي ځکه چې چیرته افغانستان یوازې پرخستل کیږي، انزوا ته ځي، نو بل اخره دنیا ته هم تاوان رسیږي، امریکا ته، غرب ته، ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لند محل کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی چې پاغي کې چین او روسیا ده. نو بیا هم وبکتل شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې څه دریس خپلې ځکه چې داعش اوس بالقوه او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی په لند محل کې دا سیمه ته لوی ګواښ دی چې هغه کې غټ ګواښ چین او روسیې ته دی.
متقیده خبر هم کړی چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه سره ښه اړیکې ولري، خو که فشار پرې زیات کړي نو ښایي هغه پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار شي. هدف کومې ناکامې تجربې دي؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا تروریستي برید تنظیم شو او که د بن د کانفرنس ناکامه تجربه ده چې د طالبانو رژیم بلنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزی په مشرۍ جوړه شوله ونډه ورنکړل شوله او هغه چې افغانستان په جګړو کې ښکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلی اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه، عسکر راولېګل او ادارې جوړ کړو، د طالبان نظام رنګ شو، دې ته بده دې اشاره چې بل اخره هغه نظام هم ړنګ شو. نو طالبان فکر نه کوم چې د القاعده اړوندې بیا د امریکا د هغه پیښو اړوندې مستقیم امریکا ته ګواښ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې نه دي قوت کې نه دي، او خصوصا په دغه برخه کې ډېر زیات احتیاط او چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او د هغې موضوعاتو په اړه ډېر زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغه امریکا ته هم
یعنی ستاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیواله باید منځوي نکړي؟
بالکل، طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نکړي، او بیا په دې باندې هم پوهیږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته په کتو دوی فکر کوي چې طالبان ډېر زیات خپل ولس ته ځان مسؤول نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و، خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده، او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو، او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی. نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقه غواړي چې په دنیا فشار راوړي، او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
سیاسي چارو کتونکو زردشت شمسو چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ورسته او څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی متقی نن خبرداري ورکړ چې پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي، نو له دې وضعیت نه به هغوی ګټه واخلي چې د دې په وینا ټول نړۍ ته ګواښ پیښولی شي. وړاندې به دغه راز واوري چې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1900 او 15900 مندل شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. لاوروف دغه څرګندونې پرون کړې او ویلي د روسیې، چین، پاکستان او امریکا مشران غواړي طالبان داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړي شي. د ښاغلي لاوروف په وینا دغه هیوادونه غواړي طالبان له افغانستانه د افراطیت د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه، چین، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه په خپلو کې د طالبانو په مسأله کې په تماس کې دي. د دې په خبره د درویو هیوادونو روسیې، چین او پاکستان ځنګړو استازو په ورستیو کې قطر او بیا کابل ته هم سفر وکړ چې هم د طالبانو له استازو او هم له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله او نورو چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د افغاني ټولنې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي قشرونو استازیتوب نه کوي. طالبانو خپل سرپرست کابینه د سپتمبر پر 1 اعلان کړی چې یو شزه هم پکې نسته، او د کابینې پر جوړښت انتقادونه سوي دي. د غډلې ویلي دا کابینه سرپرست ده چې ورسته به پکې یو لړ بدلونونه راوستل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکوي که پر دوی فشارونه دوام وکړي، ل دې وضعیت به هغه کسان ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولای شي. طالبانو د نور مسایلو ترڅنګ د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو ژمنه کړې. د هغه حکومت په نسبت چې دوی له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې درلود ډیر منځلاري وي. د شوزو د حقونو درنوي بکوي او تر شل کلنې جګړې وروسته به ثبات برابروي. د ټوریزم په وړاندې به مبارزه کوي او افراطي وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د حمله لپاره کار واخلي. خو د طالبانو وروستي اقدامات شي چې دوی بیرته جابرانه سیاستونو ته مخه کړې ده، په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو په وړاندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مهمه موضوع دا ده چې طالبان خپلې هغه ژمنې چې په عامه یې کړې وي پر ځای کړې چې دا زموږ لپاره هم لومړیتوب دی. سرګیلا وروف لومړی یو خبری کانفرنس او وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر اداره لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو لقبل انتقاد وکړ. لاوروف زیاته کړه چې امریکایي او ناتو ځواکونه د عواقبو له سنجولو پرته له افغانستانه ناببره ووتل چې زیاتې وسلې او مهمات یې هم هلته پاتې شول. د د پوینا دا مهمه ده چې دغه وسلې د تخریبي اهدافو لپاره ونه کارول سي. له تیرې سې شنبې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده چې تر اوسه د نړۍ ګڼو رهبرانو د افغانستان پر موضوع هم پکې بحث کړی دی. د طالبانو کوم استازی به دا اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې حضور ونه لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي د سبا دوشنبه لپاره د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د پخوانی حکومت د استازی غلام محمد اسحقزی نوم لیکل شوی دی. طالبانو تیر اونۍ ویل دوی غواړي په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل ځنګړي استازی په توګه معرفي کړي او طالبانو ته دی هم په عمومي غونډه کې د وینا وخت ورکړل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کام ایر هوایی خصوصی شرکت لخوا د ژورنالیستانو په نوم لیوي الوتنې په ګټه اخیستو بهر ته د خپلې کورنۍ د غړو او همکارانو لیک د رسنیو له ټولنې سره خیانت بولی او د دې قضیه د پلټنې غوښتنه کوي. دغه بنسټونه د کام ای شرکت پر مسؤلینو دغه انتقادونه وروسته له هغې کوي چې امریکایي بلومبرګ رسنۍ څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې د کام ایر هوایی شرکت په هغه الوتنه کې چې د خبریالانو لپاره ځانګړې شوې وه د هغوی پر ځای د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ابوظبي ته لیږدولې دي. د کام ایر شرکت مسؤلینو تر اوسه دغه دعوې نه رد او نه هم تایید کړې دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کامیر هوایي شرکت د عمل غندي چې د ژورنالیستانو لنوم په ګټي بهر ته د یاد شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ غړي لیکدولې دي. بلومبرګ رسنۍ د سپتمبر په 25مه د یو شمیر امریکایي چارواکو او د هغې الوتنې د لګښت ورکوونکو له قوله چې خبريالانو ته د وتو زمينه برابره کړې و ولیکل. دوی غوښتل یو سل اته اتیا خبريالان چې ژوند ته یې ګواښ پیښو له کابل ابوظبي ته ولیکدوي. خو سرچینه لیکي کامیر هوایی شرکت د دې کسانو پر ځای د شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ د غړو یو سل 55 کسیزه ډله ځای کړه او بهر ته یې ولیږدول. اوس دې خبر په افغانستان کې دننه د خبريالانو له دوی د ملاتړ بنسټونو پراخ غبرګون راپورته کړی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د کامیر شرکت د عمل د خبريالانو پر حقونو تیرې او جرم بولی. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي رادیو سره خبرو کې له طالبان وغوښتل چې د خبريالانو له هویت سره د شوي جعلکاری پوښتنه وکړي.
اینجا صدمه وارد شده در حق خبرنگار.
د خبريالانو حق ته زیان رسیدلی او له نوم نه یې ګټه پورته شوې ده. اوس باید د امارات حکومت هم په دې برخه کې چوپ پاتې نسی او له هغوی سره باید چې د خلکو هویت غلا کوي او جعل کوي سخت چلن وکړي.
جدي صورت بگیره.
د افغانستان د خبريالانو ملي کور هم د کامیر شرکت د عمل د ژورنالیستانو پر وړاندې جفا او خیانت بولی. د بنسټ په یو اعلامیه کې د طالبانو په ګډون د خبريالانو د ملاتړ نه نړیوالو ادارو غوښتي چې دا قضیه په هر اړخیز ډول وپلټل شي. خبريالان هم د کامیر شرکت د عمل غوسه او مایوسه کړي. دوی وایي وروستیو کې د خبريالانو لنوم په ګټي بیلابیلو بنسټونو بهر ته د تلونکو افغانانو په پروسه کې لاسوهنه کړي. خبريال اکمل ظاهر ازادي راډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې د خبريالانو په نوم بهر ته تللي خلک باید بیر ته افغانستان ته راستانه کړل شي.
کامیر شرکت د خبريالانو په حق کې سره جفا کړی دا لوی جالي تر سره کړی دی. پر زر دی چې دلته خبريالان دوی انتقال کی خپل خپلوان او د کورنۍ غړي انتقال کړی دي چې دا د خبريالانو په حق کې سره جفا ده.
هڅه مو کړه چې د دې موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم واخلو خو سره لډیرو اړیکو د دوی مسؤلان خبرو ته حاضر نشول. طالبانو سره مو هم د خبريالانو غوښتنې شریک کړي خو ځواب یې نه کړ. د بلومبرګ د راپور پر بنسټ د کامیر د عمل د هغو ادارو غوسه هم پارول چې د یادو خبريالانو د وستو لپاره یې مالی امکانات د شرکت ته ورکړي وو. ابوظبي ته تللې د شرکت نږدې خپلوان او همکاران اوس هم هغلته دي او د بلومبرګ د راپور پر بنسټ تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم ډیر شمیر خبريالان له دې ویلې چې ګني ژوند یې خوندي نه دی د خپلو ادارو او د رسنیو د نړیوالو ملاتړو بنسټونو لخوا له دې هیواد وویستل شول. خو یو ډیر شمیر خبريالان لا هم افغانستان کې پاتې دي. هغوی چې د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه لبل هر وخت
ډیر اندېښمن دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتاک سره امنیت ښه شوی، خو ښخ شوی ماینونه تر اوسه ژوند ګواښي. دوی له طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جنگ جګړو په محل د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي. یو شمیر اوسیدونکو د غرض ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې سیمې په اورزګان کې شته چې تر اوسه په کې ماینونه ښخ دي، او بې ځای شوي اوسیدونکي هم د همدغو ماینونو د خطر له وجې بېرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بي ځای دي، او ځینې نور بیا وای کته هم خپل سیمو تراغلي خوای په ډاډه زړه پکې کی ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د توري د سیمو اوسیدونکو دي چې شاو خایو میاشتوران دي، هغه محل د ماین په 14 کې دواړي پښې او د یو لاس درې ګوتې لاس اور کړي کله چې طالبان پر اورزګان واکمن سو، او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاصوي.
دا مېن باندې پټاو سره مېن باندې پټاو سره دا غوسه اس درې ګوتې په کول سي وي او دوه لري پښې غوړي د لاس ور کړی. او څنګه مدار شي به موږ سره کومه کوي چې د کار بس ګر بس مې نه معنا یو دا مېنو نو دا شه به دوی خېږي.
دای واز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین 14 نور څخه د بدن غړي ترې اخیستي دي، خو د شوزاو ماشومان په ګډون په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو وسه د استلو غشتنه کوي. دی وای طالبان دی بیر ته هغه سیمې له ماینونو پاک کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روختون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپل کورونو او یا هم پټوي کې ماین 14 نی پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند د لاس ور کړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د خلکو داستون زمو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریکه کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیه کومندان ملا عبد الله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته چانټ کړي.
ورشتیا هم په کمربندی جنگی سیمو کې اسلامی امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوي دښمن پاغه باندې وځي په مینونه ام شخ کړي، چونکی ټول سیمه د اسلامی امارت لاس ته ولیدل. د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده، موږ د مینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې مینونه لاغه ځای وکړي کړو په صحیح طریقې سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیر نور ولایتونو څخه هم د غډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورتستون د سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې د غستون ځای حل کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانیم، همدا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاړې کړې یم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي، نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي.
سلام علیکم، زه کندهار ولایت ته پنځه ولسوالۍ څخه خبر در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دی چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او
پدیر دغه سره کیلو سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خلایا چې راته کوم بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه سره پایې کوم. ما دا پیغام دی او هوادوالو ته چې دا نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دا ډیر بندیزونه د چا په اصطلاح دا د نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا د ازادي رادیو د شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پرې خو کور موادان پیغامونه تل درته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه لرو خو مخکې لدې چې د خبرونو ته ور ورسېږي اجمل ان سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکړی چې نړۍ دی پر دوی فشار نه راولي. امیر خان متقی نن په دې اړه څرګندونه وکړه او ویل چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نشي. بلخ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر د مغور نه کیږي. سرګل اوروف دا خبره ورسته لدی وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرش څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړل شي. جرمني نن په انتخاباتو کې وبخې جرمنیان نن په هغه انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هواد د وګدي مودي د صدر اعظم انګیلا مرکل ځایناسته پکې ټاکل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل روسیې نه د هوا د لا زیاتو دفاعي سیستمونو په اخیستلو خبر کړي. دا کار ممکن واشنگټن نور هم نه راحت کړي. او په امریکا کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د وتلو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوې دي. دا پیخه پرون په مونتانا ایالت کې وشوه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې خراغلاست وي خپل پښتني به پایل کړو. ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لمړی پښتنه باندې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوی دی؟ مهرباني کتاسیرا توازی کړی.
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولای شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه بل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظر غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې ده او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړیده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه د چې هل یثوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمه هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضیه سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او ک نړۍ سره ژوند کوړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوندګي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
اصل له چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
اندر از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانا کې یا اخلاقی قواعد او یا اخلاقی ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کې کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي کېدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب ډیر زیات مننه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او ښه چارې په دې هیله چې په بشپړه توګه روغ جوړ او د ژوند د ناخوالیو او سختیو څخه په امان وسی درنګ زده خبرونه ستاسو حضور ته زه تیار روشن باندې کوم راوسو راسن ستاسو د هغو پیغامونو خبرولو ته چې د زینو پیدا سوي دوستانو په اړه مو معلومات راکړي.
السلام علیکم سلامونه نه کې هله دی ازادي راډیو کارکون کورې دن کتا زه هم فهم مې سب کو وارث محبت مې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه ترګې شنې دي سرغندې حلق ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل چار نوم نه وری دي هر د چا زوی وراره یې هر څوک د ما غوري نو دې صاحب نه تمات نیولې بیا هم زما شماره چې پر وسو دی یو یاری سفر سفر او ان ټین شماره نه دا سفر و و و پنځه سفر شپږ یو درې یو دا څنګه
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه فاتحي محل د قلعه یو دوس یو ما شماره وسې سبنا په نامه وای د هرات د خوانایم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه د دې غینځلې په اړه کوم معلومات غواړی مهرباني له مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وای سپر شپږاویا نه پنځو نه پنځو و څو شپږ شپږ یعنی سپر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بل اتصالات میرا در سپر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنی سپر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه الحمدلله ما دې راځم ولایت څنګه اړیکنی ولایته نو موږ یو نفر پیدا کړی دا محمد دیمی محمد لا زوی ده دې یو څو سوال ده هر څو کارچا اورکې په دې شمیره دي زنګ وایي چې پرنایا آیا نیوی 322 په دې شمیره ده چې پرنایا اته دې شوش پیتا تراتیا پینزا واردیش مروان فرنایا اتا دیش شوش پیتا تراتیا اخیر کی پینزا از منان الازاده رازه.
گران اوریدونکو دا و یو شمیر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو عزیزانو په حق لیه معلومات وړاندې کاوه. اوس به هم راسو هغو پیغامونو ته به غوږ ونیسو چې ستاسو د ورکو شوو عزیزانو په حق له معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښته د ژغ لرتولی. ما یو ورور روک دی چې عمر یې د 15 کالو دی چې د کاري په تندې د 15 میاشتې کېږي. د کوره نادرکه د مېږې څرک نه لرو. هر مسلمان ورور د دفاره معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري تر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه. شمېره بیا وایم، صفر و دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه. مشان ساتم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، تعالی په خیر خیرت زه به هلمن ولایت ته کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکو پیلن په نصرت کې. ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کال د لوی اختر رئیس نادرکه سوی دی د شمس الله په نامه دی. زم نور الحکیم ما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادرکه سوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه است. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق معلومات یا د بشار سریز ما سره دی په دغه شمیره تماس ونیسی. د ټلیفون شمیره ده 0005925222. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0005925222.
الو السلام علیکم، زه جزادی کارکونکو دغه سلامونه وایم. بعد له سلامه ملکم بعد ولایت نه د دم له سوالینه تماس شوم. ولې زه دا پیغام پریږدم؟ ما د زمان دی ورکتی یو شمامون میږي. زما مداوت یم د زمان میږي یو شمامون میږي یو انسان له میږي شمامون چې دا د شلو کالو د دغه له نشانې دا د مخ راښونه کاجه واجه دي. انسان له چې دا د پنجو کالو دی ار مسلمان ورته چې معلومات یې لیدلی یا مسافر یې طالبان معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راکوي. سپراویا څلور دیس شپږویشت څلور سوه درې پنځوس مارا یې ورته بیا درته وایم. سپراویا څلور دیس شپږویشت څلور سوه درې پنځوس ار مسلمان ورته چې دغه ارکان په اړه معلومات یې په دغه شماره کې زنګ راکوي. وسلام، خدای پامه.
السلام علیکم ورحمت الله، ازادي رادیو ته دا پیغام پیژم چې ما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت چې د پنځلس کالو په عمر وو تقریبا څلور کاله کېږي ورڅوي دي. نو د نولس کالو په عمر به یو وس نادرکه د کندهار ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجي د کلي ډېر به اداره او چالاک هلک او طالب العلم. نو هر ورځ چې په هکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ راوي. دغه نمبر تماس سره سره ونیسئ. صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. صفر بل نمبر سلام نمبر دی صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه. نمبر بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه. وسلام.
السلام علیکم، راغلی مدر یو اخی دی از جامان لا نمی دی در جامان لا سنامه شجاری سره دی در تلور می هستی بکیه سی چی در خور از خیر چاپ رو تکری دی در اچانه معلومات کردی می توک پاره معلومات لري کاپته کې پاره معلومات لري. مهرباني د مخري مخه بلغه مهرباني معلومات وو چې صفر اووه سوه او یا یو پنځو پنځه پنځو صفر اووه سوه او یا یو پنځو پنځه پنځو. یو بل شمیره هم درته وایم صفر او یا
دروسلویست یو سلویست نسا و دولس صفر او یا دروسلویست یو سلویست نسا و دولس خداش میرا باندې زما سره د مهربانۍ له مخې معلومات ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم د زری ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه زما طرفه غلام تخی د ګل محمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د شمنک څخه تقریبا د 10 کال کې چې د خپل اساسي ټاټوبي څخه نابره کړي هیله ده که څوک د عقل معلومات لري یا د خپل مازه غوري نو د مهربانۍ له مخې په دې شمیره زنګ ووهي. صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ شماره بیا وایم صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ.
دوه سلام
ابل یا سلام علیکم ما خواد سلامونه او نیک کلیم او نستا پات کې یو کسی جوړ او روغ یاست احمد سلام نه یادم د فرسته کندهار سره تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست د څنګه سکاله کې چې ورک دي چې چاته په تلویزیون ماته دې په داس نه را تماس ونیسي. سپر اویا شپږشپېت شپږنیوي یو سلو اتیا شمیره یو ځل بیا سپر اویا شپږشپېت شپږنیوي یو سلو اتیا چا د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پرا ولایت پرا رود ولسوالۍ څخه سره پاړی کې زما خوان دیوال دی چې څنګه کال کې رانه ورټ دی او نوم یې ګل زمان دی د پلار نوم یې ګلستان دی. که هر چا ته معلومات دي دا نمبر ترې زنګ ووهي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم او د خنان من له کندهار ولایت تر څو مخ سلامونه ته ځان او د ازادي رادیو ټول کډربونه اوریدم چې څوک ما आवाज اوري. زما یو دوه فرق دي د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا وسه معلومات شي هله د څه مصر په دغه شی سره چې زه وایم هغې کړه سره ولوسی. صفر نه 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 صفر نه اته څلور اوه اته د شمیرې تکرار صفر اوه نه نه صفر نه اته څلور اوه اته او یا هم بل شمیره صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په امان.
بل السلام علیکم. زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. مزیو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی د جمالي اکا زوی دی. تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نابرکه دی او مس نه ده مړه او نه د ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مس ته دې د ټلیفون په دغه شمیرو زنګ ووهي. صفر اویا شپته نه اتیا اته سوه دو اتیا علاوالدین امیر د چوکازو د کلي د شنې سترګې دي. تقریبا د هغه اتلس کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي. وسلام.
السلام علیکم. سیده پله د حدیار یم او د کابل اوسیدونکی. زموږ یو ماشوم د صدت په نامه باندې د تیرو درې میاشتو راهیسې ورک دی. نو دا ازادي رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې دا غفایم زمونږ لږ زر زر نشه چې او تاوریدونکو نه هم هیله کوم که چا سره دغه ماشوم په اړه معلومات نو مونږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. یعنی صفر اووه شپږ دولس درې دېرش اووه دېرش یعنی صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې درې اووه اووه. سلام.
السلام علیکم. ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د خیل له کلی څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې د 200 کلو په عمر باندې د اسلام احمد نیږي. د محمد یوسف زوی دی د اسرار احمد ورور دی. دا ورځ کې چې نادرکه ده که چاته معلومات کېږي په دې اړیکه دې زما سره شیش مہاراجی رما تارا اڑی کون سے پوش میں تو تردیر پنجویر نویر بلش مہاراجا روسا پنجنوی اتر ادوتوا واتیا تیرا منانا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جا فجیح حسین سپورٹ ولسوالی نے خبر کروں ما یو بچائے گا کہ دستار نہ ملی پنجلا سلام دے جب بندی گی ترین استھتی سلپور کا خان ہوتا ہے سہار چاہتا معلوماتی جس میرا زنگ ہو گئی سپر و و اس و ن ایک ن ز ڈرائی میرا یہ رجا دستا رہا ہوں سپر و و اس دو ن ایک ن ز ڈرائی. السلام علیکم آزادی رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما یو دوست د معصوم په نامه دی د لشکرګاه مرکز کې دغه شپږ اووه کاله کېږي نه دی راکړ د معصوم نیزمامه نوم یې چې تر معصوم کشر دی. هر چاته که د معصوم پاک معلومات وي یا دې زما دغه اوري زما سره دې اړیکه ونیسي. زما یو ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته صفر شپږ اته څلور نه پنځه او لس زره ډالر جایزه لري چې شپېره زر بیا صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي ټولو دوستانو ته هیله کېږي که په دغه اړه معلومات لري زما سره دې.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شهود د دښته د غږ رسولو. ما یو ورور روږ دی چې عمر یې د پنځلسو کالو دی. تاری په تاندې د پنځه میاشتې کېږي د کوره نادرکه د مېږې څرک نه لرو. هر مسلمان ورور د دفاړه معلومات لري یا دی خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه.
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه پروګرام د همدې ورځې پیغام په خپرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشین کې پیغامونه ثبت کړئ. موږ هرومرو په نوبت سره درته خبرو. تر بلې خپرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.